द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منوریدن کو دا دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دے دی وقت پی خبر کے دماسختن ات بجے پا کابل کے دماسختن ونی میں بجے اور دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی درز یولس بجے شیوی دی دا اکتوبر دمیاش دی پنزلسم انیٹا دا اوکال دے دوزر پنزلسم رز دی زیارت تا دی ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونے کے زا انیلا خالد
او زا بختور شاہ
تاستا ہر کلے وایو اوستا سپام را گرزو دا خبرون سر ٹکو تا
تمه ده د امریکای صدر براک اوباما به ډیر زر د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو پلان شوی عمل د زړندولو اعلان وکړي. دا خبره میډیا ته د صدر اوباما د ادارې یو اعلی چارواکي کړي.
لغو دې زما خیال چې حالات به سختيږي د اوس تاسو د کندوز د جګړې نه پسوم چې کوم قتل د امریکایانو چې کوم انګیجمنت شو خو امریکا به سره سره د اوس دا غواړي چې اشرف غنی ته بوي چې دی هم کینی خبرو تر دا او پاکستان باندې به هم زور روړي.
پا مذہبی آزادی باندې د امریکای د خارج چارو کلیز رپورٹ وای پاکستان پر ډیرو مذہبی ډلو بندیزونه لګوي خو وای د غډلې بیا په نورو نمونو فعالیتونه کوي. په خوانی سیاست مدار سید عابد حسین وای
پھر تو جو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے جو بینڈ ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں یہ بات درست ہے.
د روس صدر پوتین وای شام کې د امریکای رول مثبت نه دی. نو موړي دا خبره د هغې ورستو کړي چې امریکای د روس سره د اعلی کچې د خبرو اترو نه انکار وکړو.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
د امریکای صدر براک اوباما به امکان دی ډیر زر د راتلونکي کال لپاره د افغانستان نه د خپلو پوځونو د ایستلو عمل وزنډوي. د امریکای یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي صدر اوباما به افغانستان کې کال 2018 کې د امریکایي عسکرو شمیره 9800 وساتي او کال 2019 پورې به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. صدر اوباما وړاندې ژمنه کړې وه کال 2018 وروسته به صرف 1000 امریکایي عسکر د امریکایي سفارتخانې د حفاظت او افغان عسکرو د تربیت لپاره پرېږدي. ولی افغانستان کې د کندوز د جګړې وروسته صدر اوباما د پوځي کمانډرانو سره د سلام مشورې وروسته د خپلې فیصلې بدلولو اعلان کوي.
د افغانستان طالبان وای د افغان جنگ ختمولو لپاره دوی د ټولو اړخونو سره د غیډلو خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي کچری د دوی جایز غوښتنی ومنلې شي. د طالبانو میډیا څنګه نن خبره کړې بیانیه کې ویلي په افغانستان باندې د امریکای په مشرۍ کې قبضه په هر شکل کې ختمول پکار دي. د غلطه یو اسلامي حکومت په ځای کول پکار دي او دا چې د افغانستان دننه چارواکي څه قسم بارن چارو کې د افغانستان دننه چارو کې څه قسم بارنه لاس وهانه پکار نه ده. یا غیر ډلې د امریکای او نیټو لخوا افغانستان کې د کال 2018 نه ور اخوا خپل سنه پوزي میشن غزولو په پلان هم نیوکه کړي. د طالبانو ډلې دا واضح کړي نه ده چې آیا دوی به د افغان حکومت سره ځنډیدلې د سولې عمل بیا په ځای کوي او کنه. دغه عمل تیر جولای میاشت کې هغه وخت ادریدو کله چې د طالبانو مشر مولا عمر په اړه خبرونه خپاره شو چې هغه دوه کال وړاندې مړ شوی.
پاکستان بیلابیلو جیلونو کې د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی غلام حیدر وای د قاتل زمان په ګډون شپږ کسان د قتل جرم کې تیزندې کړای شوی دي او هم دې اونۍ کې د پنجاب مختلفو زندانونو کې نور اته مجرمان هم پانسی کړای شوی. د پاکستان مسلم لیگ مشر غلام حیدر وای کال 1993 کې میاچونو کې یوې انتخابي جلسې په مهال باندې په ډزو وژل شوی و. بشري حقونو د سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له لوري پاکستان کې د مرګ په سزا په عمل درآمد د اندېښنې څرګندولو باوجود دغه هیواد کې د قیدیانو د پانسی کولو عمل روان دی او روانه اونۍ کې لږ تر لږه 14 مجرمان پانسی کړای شوي دي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو بار بیا تکرار کړی دی چې د افغانستان په کورنو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نن په سرخار اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې د بارنو چارو وزارت ویان ویلی دی هیواد یې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي. پرستو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بیلو بیلو علاقو کې د حملو وروسته د کابل لخوا په اسلام آباد بیا هغه تورونه تکرار شوي چا چې د پاکستان خاور د افغانستان خلاف استعمال کړی دا.
بدرمن اوریدونکو د امریکا صدر براک اوباما په افغانستان کې د خپل فوزي تګلارې د بدلولو په اړه باندې اعلان کوي.
I told them they could take great pride in the progress that they helped achieve. They struck devastating blows against the Al-Qaeda leadership in the tribal regions, delivered justice to Osama bin Laden, prevented terrorist attacks, and saved American lives. They pushed the Taliban back so the Afghan people could reclaim their communities, send their daughters to school, and improve their lives. Our troops trained Afghan forces so they could take the lead for their own security and protect Afghans as they voted in historic elections, leading to the first democratic transfer of power in their country's history. Today, American forces no longer patrol Afghan villages or valleys. Our troops are not engaged in major ground combat against the Taliban. Those missions now belong to Afghans, who are fully responsible for securing their country. But, as I've said before, while America's combat mission in Afghanistan may be over, our commitment to Afghanistan and its people endures. As Commander-in-Chief, I will not allow Afghanistan to be used as safe haven for terrorists to attack our nation again. Our forces therefore remain engaged in two narrow but critical missions: training Afghan forces and supporting counterterrorism operations against the remnants of Al-Qaeda. Of course, compared to the 100,000 troops we once had in Afghanistan, today fewer than 10,000 remain in support of these very focused missions. I meet regularly with my national security team, including commanders in Afghanistan, to continually assess, honestly, the situation on the ground, to determine where our strategy is working and where we may need greater flexibility. I've insisted consistently that our strategy focus.
د امریکا صدر براک اوباما په افغانستان کې د پوزونو شمیره د 10,000 نه کم ساتلو اعلان کوي چې وړاندې غویلو چې افغانستان کې به 2014 وروسته پوزونه د امریکې په مکمل توګه روزي.
Today I want to update the American people on our efforts. Since taking the lead for security earlier this year, Afghan forces have continued to step up. This has been the first fighting season where Afghans have largely been on their own, and they are fighting for their country bravely and tenaciously. Afghan forces continue to hold most urban areas, and when the Taliban has made gains, as in Kunduz, Afghan forces, backed by coalition support, have been able to push them back. This has come at a very heavy price. This year alone, thousands of Afghan troops and police have lost their lives, as have many Afghan civilians. At the same time, Afghan forces are still not as strong as they need to be. They are developing critical capabilities: intelligence, logistics, aviation, command and control. And meanwhile, the Taliban has made gains, particularly in rural areas, and can still launch deadly attacks in cities, including Kabul. Much of this was predictable. We understood that as we transitioned, that the Taliban would try to exploit some of our movements out of particular areas, and that it would take time for Afghan security forces to strengthen. Pressure from Pakistan has resulted in more Al-Qaeda coming into Afghanistan, and we've seen the emergence of an ISIL presence. The bottom line is, in key areas of the country, the security situation is still very fragile, and in some places, there's risk of deterioration. Fortunately, in President Ghani and Chief Executive Abdullah, there is a national unity government that supports a strong partnership with the United States. During their visit earlier this year, President Ghani and I agreed to continue our counterterrorism cooperation, and he has asked for continued support as Afghan forces grow stronger. Following consultations with my entire national security team, as well as our international partners and members of Congress, President Ghani and Chief Executive Abdullah, I'm therefore announcing the following steps, which I am convinced offer the best possibility for lasting progress in Afghanistan. First, I've decided to maintain our current posture of 9,800 troops in Afghanistan through most of next year, 2016. Their mission will not change. Our troops will continue to pursue those two narrow tasks that I outlined earlier, training Afghan forces and going after al-Qaeda. But maintaining our current posture through most of next year, rather than a more rapid drawdown, will allow us to sustain our efforts to train and assist Afghan forces as they grow stronger, not only during this fighting season, but into the next one. Second, I've decided that instead of going down to a normal embassy presence in Kabul by the end of 2016, we will maintain 5,500 troops at a small number of bases, including at Bagram, Jalalabad in the east, and Kandahar in the south. Again, the mission will not change. Our troops will focus on training Afghans and counterterrorism operations. But these bases will give us the presence and the reach our forces require to achieve their mission. In this sense, Afghanistan is a key piece of the network of counterterrorism partnerships that we need from South Asia to Africa to deal more broadly with terrorist threats quickly and prevent attacks against our homeland. Third, we will work with allies and partners to align the steps I'm announcing today with their own presence in Afghanistan after 2016. In Afghanistan, we are part of a 42-nation coalition, and our NATO allies and partners can continue to play an indispensable role in helping Afghanistan strengthen its security forces, including respect for human rights.
Finally, because Barack Obama دا تقریر هغه اول چې افغان ځواکونه چې هغه اوسم لا کمزوري دي او د طالبانو بیا راوچتېدو خطر دا هغه دا ویل چې د اندازې موږ ته مخکې نه هم وا خو لنډه دا چې اوسني حالات کمزوري دي او دغه لپاره د هغه اراده ده چې خپل ټروپس به تر 2014 پورې په افغانستان کې ساتي تر هغه پورې چې د افغان ځواکونه خپل دومره مضبوط شي چې خپل علاقہ کے امن برقرار ساتھ لی شی
بالکل د امریکا صدر براک اوباما انیلا دامو وی چې 2018 کې بعد امریکا ځواکونه 15,500 خو هغه دا وی چې د دوی مقصد به بیا هم هغه افغان فوزونو لا تربیت ورکول او په افغانستان کې د القاعده ترهګرو لا ماته ورکول. لغه وی چې د امریکا چکم فوزونه ایدا به په باګرام، جلال آباد او قندهار بیسز چکم فوزی مرکزونه دی پاغه کې پاتې
کیږي. The only real way to achieve the full drawdown of U.S. and foreign troops from Afghanistan is through a lasting political settlement with the Afghan government. Likewise, sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end. Next week, I'll host Prime Minister Sharif of Pakistan, and I will continue to urge all parties in the region to press the Taliban to return to peace talks and to do their part in pursuit of the peace that Afghans deserve.
نوموړی وایي چې راتلونکي هفته کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات په وخت باندې به په هغه باندې دا زور اچوي چې پاکستان دې د طالبانو خبرو اترو میز ته د افغان طالبانو کینولو کې خپل رول ولوبوي.
امریکنز کمیټمنت ټو یو اند ټو ا سکیور سټیبل اند یونیفاید افغانستان دټ ریمینز فرم. Our two nations have forged a strategic partnership for the long term, and as you defend and build your country, today is a reminder that the United States keeps our commitments. And to our men and women in uniform, I know this means that some of you will rotate back into Afghanistan. With the end of our combat mission, this is not like 2010, when nearly 500 Americans were killed and many more were injured. But still, Afghanistan remains dangerous. 25 brave Americans have given their lives there this year. I do not send you into harm's way lightly. It's the most solemn decision that I make. I know the wages of war and the wounded warriors I visit in the hospital and in the grief of Gold Star families. But as your commander in chief, I believe this mission is vital to our national security interests
صدر منوریدونکو امریکایي صدر براک اوباما په افغانستان کې جنگیدونکو خپل پوځیانو لا هم ډاډ تسلی ورکړی دا ورته ویلي چې دا کال 2010 غوندې کال نه دی چارته چې په کم کال کې د 500 نه زیات امریکایي پوځیان وجل شو نوموړي تسلی ورکړی دا چې دغه مشن چې کوم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مشن دی هغه دا دی چې افغان عسکرو لبا تربیت ورکړي او په افغانستان کې د باګرام جلال آباد او د قندهار چې کوم پوځي مرکزونه یا بیسونه دي په هغه کې به دوی خپل دغه تپاتې کیږي او د القاعده تر هغه چې کوم دي هغوی ته به دا موقع نه ورکوي چې په افغانستان کې بیا خوندي مرکزونه ځان دپاره جوړ کړي نوموړي دا ویلي چې دغه فیصله یې ځکه کړې ده چې دا د امریکا د امنیت یا د سلامتیا لپاره ډیره زیاته ضروری و
قدر منو اوریدونکو صدر اوباما د وخت په افغانستان کې خپل فوجونه ساتلو په حق خپل کام ته وینا کوي او غي دا خبره بار بار کوي چې که زمونږه ټروپ سالته کې افغانستان کې پاتې کیږي زمونږ میشن باندې بدلی کې میشن به هم هغه چې د افغان ځواکونه په خپل خپل دروي او د القاعده جړې ختمي
کوي to try and save innocent people's lives or the police officer training to defuse explosives I know it's dangerous work he says but I've always had a dream of wearing the uniform of Afghanistan serving my people and defending my country or the Afghan commando a hardened veteran of many missions who said if I start telling you the stories of my life I might start crying He serves, he said, because the faster we bring peace, the faster we can bring education, and the stronger our unity will grow. Only if these things happen will Afghanistan be able to stand up for itself. My fellow Americans, after so many years of war, Afghanistan will not be a perfect place. It's a poor country that will have to work hard on its development. There will continue to be contested areas. But Afghans like these are standing up for their country. If they were to fail, they would endanger the security of us all.
قدر من اوریدونکو امریکا صدر براک اوباما وایي چې د یو اوږد جنگ باوجود افغانستان اوس هم داسې نه دی چې ګنې هغه یو پرفیکټ یا یو محفوظه هیواد دی دی وایي چې دغه ته یو افغانستان یو غریب هیواد دی او په هغه کې به بدلون ډیر په آرام باندې راځي چې پکې تعلیم یو بنیادی ټکی دی چې دغه ته تعلیمي ترقی راشي او هغه وروسته به امن راځي چې تر څو تعلیم نه شوي خلک تعلیم یافته شوي نه تعلیم ترقی نه کړي نو ګرانه ده چې په دغه هیواد کې امن پایدار امن راشي
هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د افغانستان کې حالات دومره خکول غواړي چې خلک خپل لونه بیا سکول تولیږي هغه دا هم ویل چې امن سره ټولې خې خبرې تړلې دي او د امن لوجه تعلیم ممکن دي او وایي چې د افغانستان خلک هم امن غواړي
As I've continually said, my approach is to assess the situation on the ground, figure out what's working, figure out what's not working, make adjustments where necessary. This isn't the first time those adjustments have been made. This won't probably be the last. What I'm encouraged by is the fact that we have a government that is serious about trying to deliver security and the prospects of a better life for the Afghan people. We have a clear majority of the Afghans who want to partner with us and the international community to achieve those goals. We have a bilateral security arrangement that ensures that our troops can operate in ways that protect them while still achieving their mission. And we've always known that we had to maintain a counterterrorism operation in that region in order to tamp down any reemergence of active al-Qaeda networks or other networks that might do us harm. So this is consistent with the overall vision that we've had. And frankly, we anticipated as we were drawing down troops that there would be times where we might need to slow things down or fill gaps in Afghan capacity. And this is a reflection of that. And it's a dangerous area. So part of what we're constantly trying to balance is making sure that Afghans are out there, they're doing what they need to do, but that we are giving them a chance to succeed, and that we're making sure that our force posture in the area for conducting those narrow missions that we need to conduct, we can do so relatively safely. There are still risks involved, but force protection, the ability of our embassies to operate effectively, those things all factor in. And so we've got to constantly review these approaches. The important thing I want to emphasize, though, is that the nature of the mission has not changed, and the cessation of our combat role has not changed.
درمنو ریدونکو د امریکا صدر براک اوباما د یو پښتنې په جواب کې چې ولی هغه خپل دغه فیصله بدل کړه، هغه وایي چې د امریکایي عسکرو چې کوم رول دی نن سبا چې کوم هغه د جنگي مشن نه تربیتی مشن ته بدل کړی، دغه به نه بدلیږي. او د امریکا چې کوم عسکر به پاتې کیږي 15,500، نو دغه به د هغوی رول چې کوم دی هغه به دای چې دغه درې بیسونه چې کوم هغه یاد کړو، باګرام، جلال آباد او قندهار، د هغې ساتنه به کوي او د القاعده ترهګر به بیا جرړو کولو ته یا ودې کولو ته نه پرېږدي. بله دا چې افغان فوجونه به تربیه کوي چې هغه د دې جوګه شي چې په خپله باندې د خپلې خاورې د حفاظت
And I suspect that we will continue to evaluate this going forward, as will the next president. And as conditions improve, we'll be in a position to make further adjustments. But I'm absolutely confident this is the right thing to do, and I'm not disappointed, because my view has always been, how do we achieve our goals while minimizing the strain and exposure on our men and women in uniform, and make sure that we are constantly encouraging and sending a message to the Afghan people, this is their country and they've got to defend it. But we're going to be a steady partner for them. Okay? Thank you, everybody.
امریکا صدر براک اوباما خبریالانو ته د خپل بیان وروسته وویل چې منګه افغان ولسله دا غوی تر پیغام ورکو چې د دوی خپل هواد دی، او دوی به پکې زیات رول به پکې دوی خپل وي، او منګ به ولا ملاتړ ورکو، موږ به ورسره ولاړ یو، خو دوی به په مخامخ به دوی زیاته قربانی ورکوي او دوی به زیات کار کوي. قدرمنو اوریدونکو، زمونږ سره د ډیور ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب د نیویارک نه د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. دا غوی نه به د صدر براک اوباما د وینا مهمه ټکی اورو. او هغوی موږ سره راغلي. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو د صدر براک اوباما دغه وینا واوریدله. موږ خو په روانه کې چې څومره موږ کولای شول اوریدونکو ته مو د هغوی د وینا غټ غټ ټکي وړاندې کړل، خو موږ به کوشش کوو چې تاسو کم ټکي اوریدلی نو چې تاسو مراته د هغوی د وینا غټ غټ ټکي وایي.
جی، هغه د وینا څنګه تاسو ویل، دوه بنیادی ټکي دي. او هغه د دې ټکو وجه دا ده چې تاسو سوچ کړی، تیر کال اوباما اعلان کړی و چې افغانستان کې چې کوم دی فوجانو هغه جنگي رول و هغه ختم شو، او دا ډېر غټ اعلان و. او اوباما په الیکشن کې هم راغلی او د هغه صدر دی چې د دوه وعده کړي و چې یو به عراق جنگ ختمی، یو به افغانستان جنگ ختمی. خو اوس چې کوم حالات دي په دې کې دا اعلان، او خاص کر په دې حالاتو کې دلته الیکشن کال دی، الیکشن را روان دی، که دا اعلان کړی وی چې فرض که دا دوی فوجیان بیا به جنګیږي، نو دا به ډېر غټ اعلان و. نو که تاسو خیال کړی، دوی به بار بار دا دوه ټکي کول چې دغه رول به چې کوم دی هغه مکه رول څه دی چې کوم دوی تیر کال بیان کړي وو چې امریکایي فوجیان په افغانستان کې، یو به افغانستان فوجیان ټرین کوي، او بل به تر هغه خلاف چې کوم جنگ دی هغه کې به خالی حصه اخلي. هغوی به دا کار نه وي چې په کابل یا په کندهار په روډونو باندې به پټرولونه کوي چې څنګه به دوی او ګرځي، به هغه ګرځېدا به ختموي. نو که تاسو سوچ کړئ، دوی به بار بار دا دوه پوینټونه کول.
بالکل.
نو ما په خیال خدا ډېر، نو دوه مقصدونه، یو خو دا مقصد و چې امریکا ته دا ووایي چې امریکایانو ته چې حالات په افغانستان کې اوس هم ټیک نه دي، څنګه تاسو وینئ په کندوز کې څه وشو، په کابل کې څه روان دي، حملې کېږي، او دا یو این رپورټ چې څنګه تاسو ویلي دی، هغوی چې طالبان ډېر زیات شوي دي او ډېر علاقو کې هغوی موجودګي ده. او دوم ویلو دوم دا ویل چې لکه افغانستان سره دوی چې کوم رښتا دا غو نه ختمول غواړي چې کوم دوی کمیټمنټ دی کوم وعده کړی دی هغه یې نه کول نو ما په خیال خدا یو حقیقت باندې یو تقریر و چې هغه ویل چې یاره مونږ خو په جنگي رول باندې وی امریکایانو خدا دې چې کوم دوی 9000 فوجان دي هغه کې وو دوی 15500 ساتي او مین خبره چې کوم پکې بلم د هغه د بیسونو والا چې دا کوم درې بیسونه دي هغه به دوی هغه کې وو فوجان ساتي او سفورې
پیرزوبر شاسې په دغه سیمه کې د پاکستان د امنیت په حواله کې وکړل شي رول ډیر زیات مهم دی صدر براک اوباما پاکستان ته هم په خپل وینا کې اشاره وکړه
بالکل پاکستان کې د اشاره وکړه او خو تاسو خیال کړی هغه دوه خبرې وکړه هغه ول ویل چې کوم ترهګرو اډې دی هغه سیف هیون سي دی هغه به نه برداشت کیږي دی مست ان چې هغه به ختمې دل غواړي او دا هم هغه نه پسی په مخ بیا پاکستان ذکر وکړو چې نواز شریف روان دی او هغه باندې بده دباو وی چې طالبان په مذاکراتو ته را آماده کی نو دا دوه اشاره پاکستان طرف ته د پاکستان باندې یو دایل زام د چدي چې کوم اډې دی هغه اوسه پورې التښتا او پاکستان چې کوم کوشش کړم دی هغه کافي نه دی او دوم دا دی چې پاکستان د خپل اثر په افغان طالبانو باندې استعمال کی او هغه دی مذاکرات مې سترا ولی دا دوه خبرې پاکستان په حق له اشاره کې وکړي او چې کوم نواز شریف روان دي دا دوه خبرې به په ایجنډې باندې په ټول نه پاس کړي دا خبره
بالکل پیر زبیر شاه صاحب د خپل وینا په اخره کې هغه زور په دا خبره باندې واچو چې افغان چې کوم اسکر دي موږ بور سره ولاړیو خو زیات کار به افغانانو ته وېدا پیغام ورکوم چې هغه به زیات زور به هغه په خپل باندې کوي
بالکل ما څنګه وځ دا دوی چې کوم دوی حکومت عملی دا هغه مین کیسه دغه دا چې دوی به افغان چې کوم فوجان دي کوم پولیس ته دا به دوی ټرین کوي او چې کوم دلته اصلي سیاسي خبره دا کې دا چې امریکای فوجي فوجان مزید په جنگ کې حصہ نه اخلي او چې کوم دوی کردار به هغه یو سپورټینګ رول وي هغه به افغانان لکه څنګه کندوز کې تاسو کوته امریکای فوج په خپل رانغه هغه او چې کله افغانان فوج ورته وي نو دوی هوایی حمله وکړي او دوی سره هغه وکړه مرسته وکړه نو دا سي په مستقبل کې به عمدا سي وي او ټول زیات توجه به افغانانو په باندې وی چې دوی په خپل 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 ودرېږي
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډېر مننه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو د امریکا د صدر براک اوباما د افغانستان په اړه باندې چې کوم غوي نوې تګلارې اعلان کړل چې کوم د پوزونو د پاتې کېدو شمیره واغ تاسو تفصیل ووري د پیر زبیر شاه صاحب هم په تفصیلي خبرې اترې وکړي امریکا کې سیړونکو دغه فیصلې ته په کوم نظر باندې ګوري دا تفصیل اورو د محمد اکرام نه
په داسې حال چې د امریکای صدر براک اوباما په افغانستان کې د اوسنی ځواکونو د کال 2018 پورې د پاتې کبلو او د هغې وروسته هم د 5500 پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاتې کبلو اعلان کړی دی د امریکای یو شمیر سړنکاران دې ته په کم نظر باندې ګوري په دې حق باندې زمونږ همکارانو د امریکایي سړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي د امریکای میډل ایسټ انسټیټیوټ کې سړنکار ماروین واین بام د دې ورډیو همکارې انیلا خالص سره په یو مرکه کې ویلي امریکای لبا دا فیصله کول وو چې د افغانستان سره د 2-3 کالو کې څه قسم پوزي واده کوي او دا اوس واضح کیږي د دې پوښتنې په جواب کې چې د امریکای لخوا افغانستان کې د ځواکونو تازه شمیره پرې خودل به کافي وي نو نو مولي وویل
Well, the troops that the United States and the international community placed in Afghanistan now, which number about 15,000 altogether, of which are just under 10,000 are American troops.
افغانستان کې چې دا وخت خوشا 15,000 ځواکونه دي چې په کې 10,000 پورې د امریکای دي، د دې مقصد کله هم دا نه و چې د افغان ځواکونو نه د امنیت سیمواري واخلي. د دوی د غلطه پاتې کېدو مقصد افغان ځواکونو ته تربیت ورکول یو یا یو خاص عملیاتو کې چې برخه واخلي او یا په ځنې لاجستیکي مرستو کې دوی شامل شي. زما په خیال د ځواکونو د نور زیات وخت لپاره پاتې کول د دې خبرې منل دي چې افغان ځواکونه تر اوسه د ضروري تربیت کې وروسته دي، که څه هم په وروستیو کلونو کې د دوی صلاحیتونه ډېر ښه شوي دي. نوموړی وایي دا یقیني کول هم وو چې افغان امنیتي ځواکونه دا محسوس نه کړي چې دوی ځان له پرېښودی شو، او دا چې د دوی هلته پرېښودل ضروري دي چې تربیت ورکړي او په جنګي میدان کې هم د افغان ځواکونو سره مرستې وکړي. د امریکای وډرو ویلسن مرکز کې یو بل سړنکار مایکل کوګلمن زمونږ همکار افتخار حسین سره په ټلیفون باندې یو مرکه کې ویلي، صدر اوباما د ډیر وخت راهسي افغانستان کې د هر امریکایي پوځي موجودګۍ ته کتنه کوله. افغانستان کې په ځمکه حالات دومره خطرناک شوي چې صدر اوباما خپل اصلي تګلاره یو اړخ ته کړې چې ګینی ټول ځواکونه د دغه هیواد نه راوباسي. امریکا افغانستان کې د دولت اسلامي تندره بډلې په زیاتېدونکې موجودګۍ فکرمنده وه، او بیا د قندوز حالاتو دې نظر ته تقویت ورکو چې افغانستان کې څه پوځیان وساتلی شي. نوموړي د یو پوښتنې په جواب کې وویل، د امریکایي ځواکونو د نور وخت لپاره په دغه هیواد کې ساتل د افغان ځواکونو لپاره یو نفسیاتي ډاډ دی چې دوی ته د امریکایي او نړیوال ځواکونو مرسته ترلاسه ده. د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د دوی په خاوره د لاسوهنې تورونو په اړه مایکل کوګلمن وویل، افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مسله پیچلې ده. خوشبینه خلک فکر کوي پاکستان افغانستان کې مثبت رول لوبول غواړي، خو ځینې خلک بیا دا فکر هم کوي چې پاکستان د هند مخنیوي لپاره افغانستان کې اړې ګړې پیدا کول غواړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو پام یو ځل بیا را ګرځو د خبرونو رپورټونو طرف ته. د امریکای خارجه وزارت په خپل کلیز رپورټ کې ویلي دي چې مذهبي ازادۍ ته تر ټولو غټ چیلنج د هغه خلکو زیات شوي ترهګر ګامونه دي څوک چې د تشدد لپاره په دروغو مذهبي جواز پیدا کوي. دوی وایي چې دولت اسلامي تندرو ډلې په عراق او شام کې په غټه کچه د مذهبي ازادۍ خلاف ورزي کړې ده. د نورو تفصیلاتو لپاره زود اورنګزیب دی رپورټ ته.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه دلته نږدې 95 تنظیمونه داسې دي چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. ځینې تنظیمونو باندې امریکا، هند، برتانیا او ملګرو ملتونو هم د بندیز غوښتنه کړې وه. په کومو تنظیمونو بندیز لګول شوی دی هغه نه یوازې پاکستان کې تندروي خوروي، بلکې نورو هیوادونو کې هم کاروایو کې د تنظیمونو نامې اخیستل کیږي، خصوصي توګه جماعت الدعوه، جیش محمد او لشکرې طیبه. د یاد شوي تنظیمونو باندې هند تور لګوي، هلته د ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. او کال 2003 ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن جماعت الدعوه مشر حافظ سعید هند ته حواله کولو غوښتنه هم روانه ده. جماعت الدعوه باندې کال 2003 کې امریکا هم بندیز لګولې وو، خو پاکستان کې حکومتي تنان تر اوسه په دې څه تفصیل نه ورکوي چې آیا جماعت الدعوه او حقانی شبکې باندې پاکستان بندیز لګولی دی او کنه. البته حکومت دې کال دا ویلی وو چې دا دوه نامې دوی د کلدم تنظیمونو فهرست کې شامل کړي دي. جنوبی پنجاب چرته زیاتره د کلدم تنظیمونو مرکزونه دي. جنگ خار نه د پارلیمان پخوانی زنانه غړي عابده حسین هم د امریکای د رپورت تایید کوي.
جو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے جو بینڈ ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، یہ بات درست ہے. جیسے کہ سپاہ صحابہ نے اپنا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کر کے اور وہ اپنی سرگرمیوں میں قائم دائم ہیں.
دوی وای دا خبر ټیک دا دلته په کوم تنظیمونو بندیز لګی هغه نوې نامو سره کار پیل کړي. څنګه چې سپاه صحابه باندې بندیز ولګېدو نو دوی اهل سنت والجماعت په نوم خپل کاروای جاری وساتلې. خو عابد حسین دا هم منی قبایلی سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې دا تنظیمونه هم لږ غلي شوي دي او وجه یې دا ده چې دې تنظیمونو په قبایلی سیمو کې فعال ترهګر ډلو سره نږدې اړیکې دي. سیلنکار حسن عسکری دے رپورٹ په حق لوي چې هر کله امریکای خارجه محکمه لخوا د مذهبي ازادي په حق لوي رپورٹ جاری کیږي نو په پاکستان هم دا ستنکید کیږي ځکه چې پاکستان کې د ترخګر تنظیمونو وجود شته او د امریکای غوښتنې او بیان ټیک دی خو د پاکستان حکومت خپلې سمسلې هم دي.
تو آئیڈیل ماڈل تو وہی ہے جو کہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب کو ختم کرنا چاہیے اور بالکل حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی اپنی پریکٹیکل ضروریات ہوتی ہیں, کچھ اس کے اپنے مسائل ہیں, کچھ پاکستانی معاشرے کے مسائل ہیں. اس کی وجہ سے جو پاکستان کی فوج ہے یا حکومت ہے
دوی وی دا پاکستان حکومت خپل سے عملی ضرورتوں او سمسلے دی او دل وجہ طرح گرے پر ضد پالیسی دے زئی مسلو تر مخ جوڑی گی او دا امریکے پ غختنا نشی جوڑے دے زکا چې دا امریکے دا رپورٹ یو مثالی صورتحال غواڑی او پاکستان کی حقیقت سبل دے. اورنگزیب خان, وائس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
اوس اوریدن کو رازو زمغه همکار مختار خلیل صاحب د مطبوعاتو تکتن کړی دا راځي چې وورو.
نن د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په مخامخ پانا د افغانستان د ننګرهار ولایت په مامند واده د دولت اسلامي د جنگیالو د قبضې کې دوه د غزاینه د ځای خلکو د تختیدو په واقعا یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د واشنگتن پوسټ په دغه رپورت کې افغانستان کې د راپورته شوی دولت اسلامي تحریک د مشرقي وسطا د دولت اسلامي تحریک سره موازنه شوی دا رپورت لیکي چې د مشرقي وسطا د دولت اسلامي تحریک په اسلامي نړۍ کې د عالمی سطحې د خلافت د قیام د حلی ذری کئی خو افغانستان کی درا پورتشوی دولت اسلامی مقصدون مقامی و ملکی دی پدی کی دا افغان طالبان و نخفشوی جنگیالی و پاکستانی طالبان شامل دی. دوی افغانستان کی دا طالبان و دا دور نظام واپس را وستل او جنکای او خزی دا کور دا نن کینول غواری خو پخپل مخالفین و پناترس و بیرحم و ظلمون و کولو کی دا افغانستان او دا مشرق وسطا دولت اسلامی یو شان لی. رپورٹ د افغانستان د دولت اسلامیه د جنگیالو د پاره د وسلو د رصد او دویته د نقد رسولو د وسیلو په ښکارا کولو کې پاتې راغلی دی. اخبار لیکي دا نه د معلومه چې د افغانستان دولت اسلامیه ته پیسې او وسله څوک ورکوي. په رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دی چې مشرقي وسطا کې دولت اسلامیه د عقیدې لحاظ سره ښخ کار سنی مسلک مسلمانان دي او دغلته د شیعاګانو سخت دشمنان دي. خو په افغانستان کې د دولت اسلامیه جنگیالي هم سنیان لی او د دوی د لاسه ازاریدون کی خلق هم خپاخه سنی مسلکه مسلمانان دی. د ملګرو ملتونو چارواکی وای چې د افغانستان دولت اسلامیه د ننګرهار نیوه د پاره د نکو پوند زور صرف په دې سبب لګولې دی چې ننګرهار د نشئی سیدونو د کاروبار یو خه مضبوط او ګټندویا مرکز دی. واشنگتن پوسټ پل رپورٹ کې د مامند وعده د کلو د خلکو د خلی دا هم لیکلی دی چې د افغانستان په دولت اسلامیه کې د چیچنیا او د ازبکستان خارجي جنگیالي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو مطابق افغانستان کې د دولت اسلامیه مقامی جنگیالو سره تر اویو پوري د عراق او د شام عرب جنگیالي هم ملګری دي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې ځینې پخوانی سغدري د طالبان مشران دا وخت په دولت اسلامیه کی شامل دی او دوی ننګرهار کی نیولو علاقو کی نارینو ته د اوګدو ګیرو پر خودو او زنانو ته د بورقو په سرولو حکم جاری کړی دی. خزو ته د خپل نارینه نه بغیر بهر ته د وتو اجازه هم نشته. په چیلم او سیګریټ سخت بندیز لګولې شوی دی او په کومو دکانونو کې چې به سیګریټ او تماکو خرڅېدل دا بند کړی شوی دی.
اگر من اوریدن کو اس رازو د شام او واشنگتن اڑخ تا کمزے کے د واشنگتن لخوا شام کے د پوزی عملیاتو د مرستو پسر د ماسکو سرا د اعلی کچی دواڑا خیزا خبر اترو نا انکار رستو د روس صدر پیوٹن ولادمیر د شام جگڑی پسر د امریکی پدری سختی نیوکی کڑی او دای غیر تعمیری بللے دے پدی حق لباندے نور تفصیلات اور د ماوش جلیل پدی رپورٹ کے
د روس صدر دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې شام باندې هوایي حملو لپاره ضبط اخلاق ټاکلو په حق لا یو ورځ وړاندې روس او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو سرته رسیدلی دی. شام باندې روس او امریکا بل بل هوایي کمپاین شروع کړی دی. روس او امریکا دواړو تیر شروع پر ورځ د ویډیو کانفرنس په وخت ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې پرمختګ شوی دی. د تیر شروع پر ورځ ماسکو ویلي دي چې په جګړه ځپلي شام کې د نور زیات پوځي همکاري په هکله د خبرو اترو د دوی وړاندیز واشنگتن رد کړی دی. امریکا په شام کې د روس هوایي کمپاین په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د روس انټرفیکس خبری ایجنسی نن په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې ښاغلی پوټین وایي چې امریکا په دې دومره مهمه موضوع خبرو اترو نه انکار کوي، نو بیا څنګه امریکایي چارواکي د روس په پوځي عملیاتو ټکونه کوي؟ ښاغلی پوټین وایي چې دې غنی دا یو ډیر غیر تعمیري سوچ دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان د تیر شروع په ورځ ویلي دي هغه سره د اعلی پای خبرو اترو وړاندیز په کلاس خاص معلومات نشته. ښاغلی جان کربی دا هم ویلي چې امریکا د روس سره خبرو اترو په لړ کې رضامندي ښودلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټافن دی مستورا وایي چې دې هڅې کوي د شام د شخړې یو سیاسي حل لپاره د امریکا او روس یو شان دریځ ولري. د شام حکومتي ټلویزیون او فالین وایي چې د شام حکومتي عسکرو سره په یو برید کې مرستو په لړ کې روسي جنگي جازونو نن په مرکزي حمص ایالت کې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. سرکاری ٹی وی تر مخه شامی پوز مرکزی خار حما ته نږدې خلدیا نومي کلی کنټرول تر لاسه کړی دی او همس خار ته نږدې ګڼ شمیر دندلاری وژلې دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویل دي چې روسی جنگی جازونو د یاغیانو کنټرول لاندې کلی تلبیسیا باندې خوشا 1500 بریدونه ترسره کړي چې په کې لک تر لګه لس تنان وژل شوي. په دوی کې شپږ تندلاری وو.
درمن اورګن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې د قبایلی علاقو پارلماني غړي د 22م آئینی بل د منځوري په اړه باندې کوششونه کوي. د باجوړ نه نقامی سملی غړي شهاب الدین خان دی ریډیو ته ویلي د قانون وزارت په دغه بل باندې د کار کولو تیاری شروع کړی دی. قدرمن اورګونکو د دی ریډیو خبريال ارشد مومند په دغه باندې یو تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په پارلمان کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وړاندې شوی 22م آئینی ترمیمی بل باندې د وزارت قانون لخوا غور شروع شوی او وزارت به درې وړو نقطو یعنی قبایلي علاقې، خیبر پختونخوا سره ضم کول، ځان له صوبه جوړول او د پټه کونسل جوړولو تجویزونه زیر غور دي. شهاب الدین خان وایي چې زر به اسمبلی ته بحث لپاره دغه بل وړاندې شي او دغه ترڅنګ په خپلو سیمو کې هم عام ولس سره جرګې مرکې شروع کړي.
بالکل د هر یو سړي نه خپل لار ورکړه، لار کې دا بالکل قانون شته ده. نو په دې وخت کې بالکل څه سوچ کوم چې اگر ایف سی آر شوی دی نو په دې وخت کې د قانون ضرورت دی، په دې وخت کې د آئین ضرورت دی او دا یو بهتره موقع ده دا چې په دې وخت کې موږ د پاکستان آئین او قانون جالی علاقې ته راوړو چې دا د آئین او د قانون د چترې د لاندې نه کوم، د دې مستقبل ډېر تاریک روان دی.
شهاب الدین خان وایي چې موجوده ایف سی آر نظام د دوی ژوند مشکل کړی او د بنیادي انساني حقوقو نه محرومه ساتلی او دوی غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل شي، ځکه چې د قبایلی سیمو سره لګیدلی د خیبر پختونخوا خلکو کلتور یو شان دی.
به خبره کوم کوو نو صبح یو پندورا باکس ته په ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده. هر صبح به صبح غواړي بل دا چې په دې جغرافیا باندې صبح جوړیږي نو د دې ریوینیو د دې چې کوم دی دا چلول بیا وروسته د تمره غټه کابینه چلول د گورنر وزیر اعلی د هغه پولیس بیا نن سبا د تلسن ترمیم وروسته
د ترڅنګ د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو غړو هم د میټینګونو سلسله شروع کړي او په دغه لړ کې نن د پېښور بچا خان مرکز کې غونډه رابلل شوې وه. په دغه کې شامل اجاز مومند وایي چې دوی پریکړه وکړه چې شپږشتم اکتوبر باندې به د اسمبلی اجلاس په دوران په اسلام آباد کې د پارلیمان بهر احتجاج کوي.
شپږشتم تاریخ باندې چې کوم د اسمبلی اجلاس شروع کیږي د قبایلو چې کوم سټوډنټس دي کوم قبایلي امایتین دي وکیلان دي او مشران هم کوشش کوو چې هغه مونږ په دې کې راغون کوو مونږ یو احتجاج سلسله هلته شروع کړو چې مونږ پارلیمان باندې دا پریشر ډیولپ کړو اسپیشلی موجوده حکومت باندې چې دا بل چې کوم دی د کامیابۍ پاس کړي او دا دویشتم ترمیم چې کوم دی دا فورن دا خبر
اجاز مومن زیاتوی چې په اجلاس کې په دې هم غور وشو چې هغه سیاسي ګوندونو سره به ملاقاتونه کوي د کومو دریش چې د دویشتم ترمیم بل پاړه نه دی واضحه دی وای تر اوسه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا کوم ښکاره دریز مخې ته نه دی راغلی او د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات لپاره یې کمیټې هم ټاکلې چې زر به ورسره لیده کاته وکړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
کده منوریدونکو قبایلی علاقو کې د پولیو د رنځ مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین سر ته رسیدلې دی. چارواکي وایي چې دا یو کامیاب مهم وو. نور تفصیلات اورو د عدنان بیټنی دی رپورت کې.
د پاکستان د وفاقلاندې قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کښې د پولیو ناروغۍ په ضد درې ورځنی کمپاین سرته رسېدلی او د صحت څانګې چارواکي وایي دې کمپاین پر مهال ستره کامیابي ترلاسه کړې. زیاتوي د دوی هدف و 8600 ودرش ماشومانو چې پکشي ناشدي او اتیا زره 290 ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او ناشدي 328 ماشومان د پولیو د ساسکي ورکولو څخه پاتې شوي دي. د صحت څنګ چارواکي وایي د کمپاین لپاره د جنوبي وزیرستان یو سلویش یون کونسل لپاره ناشدي 353 ټیمونه تشکیل کړي وو چې کور په کور ګرځېدل او ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ په ضد دغه ساسکي ورکول. د جنوبي وزیرستان د پولیو مانیټرینګ افیسر امجد علي بنګش ډیوه راډیو ته وویل چې په لومړي ځل دومره غټه کامیابي ترلاسه کړې.
ټوټل دیوان سب ډیویژن 38 یونین کونسل دی درې ور سره پلس د تیار دي چې کوم تا ای ډی پیز واپس راغلي نو دا ټوټل 41 شو. 78637 کې شوی دی 78290 مطلب 328 لگ بھگ ریفیوزل یا ان ایر ادرومی دا هفته کې کور کی ور پس کا سی ایم ایس هم د دوی ګرځي کنه یا کورونو کې نوی یا چې تا لاړ وی چې تا بس هغه ته
یړ دی ویچ نبی وزیرستان هغه علاقہ د چرته کښې کال 2012 کښې ځایي وسله والو د پولیو ټیمونو د سیمې ته په داخلېدو بندیز اعلان کړی وو او دا وخت هم په جنوبي وزیرستان کښې په دوو ماشومانو کښې د پولیو وایرس تصدیق شوی. امجد علي بنګش په خبره چې اوس په ځایي خلکو کښې زیات اویرنس راغلی دی او دی په خپله باندې غواړي چې ماشومانو ته د پولیو په ضد قطرې واچوي. دوی وویل چې کوم ماشومان پاتې شوي دي په هغې کښې زیاتره له دوی سره رابطې کړي دي او زړه ته د پولیو ناروغۍ په ضد دغه قطرې دی په خپله اچولې دي.
لکه چې کوم پاتې وي که نه بس هغه تغیر چې خو بیا پته لاږي که نه چې یاره تا کور کې څوره شوي دي کوم نه وو دوی خو راپورټ دغه شوی ټیلیشیټ باندې خو راپورټ لاړ وي که نه. پرون ما خپله کیم کې 13 کسان خپله وکړل خپله وکړه. پرون ماښام وی راغلم تاسو بټانی وو شپږ وړ کې وو ځینې یو دوه کورونه داسې وو لکه سمی برکې ده په هغه ماښام راغلی او درېمه ورځ پلیارې هنه اوتکلی او بچو کوي وای وا خځه را تا ویلو چې ټیکې کوم دي کې لاګي ما ته ټیکې وخه پنه لکه خپل کور نیا ور کې رو بس تر امر زب ټیم در پسر ولا راوې ور کوي.
یار دی وی چې پاکستان درړې هغه ایوادونو څخه شمار لکیږي چې تر دې وخت پکښې د پولیو ناروغي شتون لري او سش کال هم په دې هوا کې ناش دي شپږ دش ماشومان کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې پکښې زیات شمیره د قبایلی سیمو څخه شپږ ماشومان دي چې پولیو وایرس ځپلې دي. د څنګه نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کښې تر 90% نه زیاتو خلکو کښې اویرنس راغلی او تر او انکاري کسان بیخي د نږد برابر شوي دي خو هلته کې مشکل در د ځایي خلکو پورې رسد کېدل دي. خو اخوا ته سیمه ایز خلک وایي چې دوی په بشپړ توګه له دې سیه څخه د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره متحرک دي خو پولیو اوس په دې باندې یو کاروبار حیثیت اختیار کړی او له دې هېواد څخه ځینې قوتونه نه غواړي چې پولیو په بشپړ توګه باندې ختم شي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان.
یو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره سمره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاسوجړوي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کابو کې کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
قدرمن اوریدونکو هر کال د اکتوبر 15 نیټه د نابیناو خلکو د پاره دا غوی نړیواله ورځ مانځل کیږي چې په ټولنه کې د نابیناو خلکو د حقونو په اړه باندې بیداری پیدا شي قدرمن اوریدونکو په داسې حال چې په نړۍ کې د ورځ مانځل کیږي د خیبر پختونخوا حکومت باندې نه نیوکه کیږي چې دا معلومات هم ورته نشته چې په خیبر پختونخوا کې د نابیناو یا په نظر چې کم کمزوري خلک دي دا غوی شمیره سمره ده په دغه مناسبت سره تفصیلی رپورت وړاندې کوي د ډیور ریډیو خبريال حمید الله
د وړاندو او نابینا ولس دورس په پښتونخوا او قبایلی سیمه کې په داسې محل منزل کیږي چې حکومتي واکداران او دولسي خیرخېګړې ادارې په پښتنه سیمه کې د نابینا او خلکو د شمیرونه هم نه دي خبر دا نابینا خلک چې ادي جون کې سانتیاوي نه لري او نو ورته حکومت د روزګار او تعلیم پوره موقع برابر کړی دي د نابینا او د صوبایي سازمان صدر کاری سعد نور وایي د نابینا او مسلې او سپکاوي په ولسي او ټولنیز کچ او هم په حکومتي کچ دي
کمی مسئلے راپیخ دی نو داغی تعلق هم حکومت وقت سروی او هم دا معاشرے سروی منگا چکم دا روزگار کوٹا دا صحیح ڈیفینیشن نشتا دا ڈسیبلٹی یعنی دا معذورے نشتا کم چپ برطانیہ وغیرہ کی دا دے دا پارا پرسنٹیج غٹا مسئلہ چکم دے نو آغا رویہ دا پکور کے دا معشومان و سرا دا خپل پیرنٹس یعنی دا مور پلار رویہ یا دا خویندور رویہ پا محلہ کے دا خپل خلق رویہ پا لار کے دا رہگیر رویہ پا ٹریفک کے چکم دے نو دا ڈرائیورانو یا کنڈکٹرانو رویہ تر دے حد پوری چکم ٹریفک پولیس وغیرہ دی دے ٹولو تا اغا شعور نہ دے حاصل کم چے ترقی یافتہ ملکونو کے منگا گورو بی عمال تعلیم یافتہ خلکو نہ اوری دلی دی چ مثلا اگی بوئی چ دا ڑون شل گڈ کون گونگے
خود خیر خیگڑی دے صوبائی ادارے سوشل ویلفیئر سیکٹر سید ہدایت جان وائی حکومت دے معذور کسانو دا پارے زانگڑی پالیسی کار پل کڑے دے
ایشوز ڈیر زیات ایشوز دی اگا پالیسی دا مراحل نہ تیریگی سنگا اوشے امپلیمنٹ شی فائنانشل اسسٹنس تے اگا دغه دی ایکسیسیبلیٹی سامان دے پرچیزز دی اوله موګه کو هایر د پاره مونږه 10 کلون اپگریډ کو په خبر کې 2 کلون اپگریډ کیږي دا د سیکنډری لیول تر روان دی ایگزیکټ فیګر زبون سره اتنټیک نشته لري دا سی ډیټا بیس نشته لري او اوورال زبون سره چې کوم دی سر 1.5 لاکھ د مزور افرادو ډیټا شته دی چې پاره کې بلایند روم شامل زیاته دا عوامي مسله ده او سماجی مسله ده نو سماجی رویو کې او هغه اپروچ کې تبدیلی راوستل دي
دیوای په صبح کې 1.5 لاکھ نزیات مازوران دي او په دې کې زیاتره نابینا دي خو دوی د تربیت لپاره په ټولو صبح کې یوازې یو کم سلويخ اداري دي او دا زیاتې د پرایمري کچ سکولونه دي په غټو سرکاري او شخصي ودانو کې د مازورانو د ګرځیدلو لارې لا هم نه جوړیږي او نو ورته په سرکاري ملازمتونو کې خپل برخه تر لاسه کیږي نورین ګل وای بیا د زنانو نابیناو مسلې نور هم زیات دي
جی بس مسئلے خوڑی دی سائٹ خزو سرا مسئلے بھی نمون خوبیا بلائنڈ یو کنا مونگا خوش شرط ہم لاڑ سنو مسئلے بھی چھ اس ایجوکیشن تا لاڑ سنو ال تک زمونگا دپار رائٹر نہ پیدا کی گی چمگا ایگزام بر کپور کی خدا رسی اول خو ڈیر مور پلار ما پخ پلا تجربہ زما شمیر چھ فرق پکے کئی سنگ چھ بنا معشومی تا گوری دا شان نہ بنا معشومی تا آغا شان توجہ نہ ور کئی نہ تعلیم په لحاظ باندې وته توجه ور کئی او دا اس سپورٹ یعنی وسرا
نابینا خلک د روغ رمټو خلکو د رویو غله هم کوي لکه یو ماشومه سیما وای نور جنکه د ځان سره په محفل کې نه شریکوي او دا اکثره ځان لناسته دا وی خبري اوري
فرق خو بالکل وی زکه چې غي فیشنونه کړی وی هر سی میکاپونه هر سی کړی وی لکه ما خوم کړی وی خو مطلب هغه ته خو ښکار یو خپل ځان نه د غزه خو هغه سنجم کولې کنه
نو دا نه ښکاری چې جنیس روخي وي ته پیژنې
نامات غشتي نشوندي خمات انا خاري كان اخي خپل کې لګیا وی غي لګدغه اخي مستي اخي لګ خپل لګدغه کې مجلس لګي زو خو هغه سن شم کوله
زنو نابیناو په خپل همت او اراده ثابت کړی چې هغه دروغ رمټو نه په صلاحیت کې کم ندي حکومت ورته موقع برابرې او معاشره او ټولنه ورته درناوی ورکړي حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو په خبر
اوس رازوی داری ته چې د امریکای نظر وړاندې کوي
امریکا په دې یقین لري چې د رای خیال او په امنناک ډول دراغونډې دوه د بنیادی حق تر مخې خلک باید چې په انټرنیټ او د انټرنیټ نه بغیر هم د دې حق استعمال وکړي ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکایان او د ګردی دنیا خلک دا آزاد او پرانستی انټرنیټ نه ډیره زیاته فائدہ پورته کولی شي دا په فراخه کچه د معلوماتو او د افکارو د شریکولو نه واخلي نورو زیاتو منډهو او کاروبارونو او یو زیات صفا او جوابدهی حکومت ته رسیدو فائدې دي انټرنیټ د غیر سرکاري تنظیمونو او افرادو د جمهوریت سرگرمو په ملاتړ کولو کې اهم کردار ادا کولی شي د انټرنیټ د آزادۍ په باب لا د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی په شوي یو غونډه کې سفیر سمانتا پاور دا خبره په ګوته کا چې د هغو حکومتونو ترمنځ یو اهم تعلق وي کوم چې خپل خلک او غیر سرکاري تنظیمونه د انټرنیټ په ذریعه د فشار لاندې ساتي او نور ځینې هغه کوم چې انټرنیټ په نورو ملکونو د سایبر حملو او د خارجي کسانو او د کمپنو د ویب پاڼو د غلا کولو لپاره استعمالي د بشري حقوقو په تحفظ کې د آزاد انټرنیټ د کردار په منلو د امریکای سفیر سمانتا پاور د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې د لیفت په نوم د یو نوي منسوبي اعلان وکړ چې معنی دا د انټرنیټ د آزادۍ د ټکنالوژي ښکارا منسوبه د دې منسوبې مقصد د انټرنیټ د سنسرشپ د مخنیوي لپاره د راتلونکو کل نوو ټکنالوژو لا وده ورکول دي امریکا به دا منسوبه سخت کال د لسو میلیونو ډالرو د لګښت نه شروع کړي او د انټرنیټ د آزادۍ په حق کې به د دې کلی د حد 3 میلیونه ډالرو ته رسي سفیر سمانتا پاور زیاته کا چې د نوو ټکنالوژو امکاني اثرات به یقینا ډیر جوړ وي دا به یقینا چې انټرنیټ ډیر لازم کی دا نوې ټکنالوژي به په لکونو صارفین دا سنسرشپ نه بغیر عالمی انټرنیټ ته د رسیدو جوګه کی دا به د امریکای د هغو کوششونو مرسته وکړي کوم چې امریکا د مواصلاتي ټکنالوژو د محفوظ کولو او د اولسي معاشرې د ترقۍ او د بشري حقوقو د مرستیالانو د ډیجیټل او د جسمانی تحفظ د یقیني کولو لپاره کوي امریکا په یوازې ځان دا کار سرته نشي رسولی نور حکومتونه باید چې د آنلاین د آزادۍ لپاره په جوړ شوي اتحاد کې شامل شي دین علاوه د ټکنالوژۍ کمپنو له پکار دي چې د کاروبار او د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو رهنما اصول خپل کړي دې کمپنو ته دا وخت نوو تکنیکی ایجاداتونه د فائدو پورته کولو موقع حاصله ده چې دا شان آزاد او پرانسته انټرنیټ خوندي کړی شي ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر سمانتا پاور د خپل تقریر په اخیر کې وی دا یاد ساتل پکار دي چې تاریخ د آزادۍ په مرسته کې دی په تیرو وختونو کې د تقریر د آزادۍ زیاتولو لپاره د رامنځ تکړه شوو ټکنالوژو د تباکولو یا ختمولو هر کوشش ناکام شوې ده په دې سبب د زورګیره حکومتونو د انټرنیټ په خپل موټی کې د ساتلو لپاره د خپل ټولو وسیلو د استعمالولو باوجود ممکنات او وخت د آزادۍ په حق کې دي
قدر منور دن کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غا جاری ده قدر منور دن کو د زیارت ورځ دا په دې ورځ باندې زمونږ را دي خبرونه ورسو تاسو او ری د میرمنو غک خبرونه وګما جلوان به دغه خبرونه وړاندې کړي هم وسو شی بو کې یو ور بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو او پس لاغه به د بلر دیوا د میرمنو غک خبرونه وړاندې کړي
سره مونږ سره اوسئ